Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه لدې شیبه پیل شوې. په دې لومړی خبری مجله کې به واورئ: نړیوال د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنه شي او ډېری افغانان وایي
ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
په کندهار کې صرافان وایي له دې شاره ډالر پاکستان ته قاچاق کیږي.
وایي خو دغه دی چې دلته ډالر هر څومره پورته کیږي، پر دا خوراکي توکو، پر دا چیلو، پر دا ګاز باندې ډېر تاثیر اچولی دی.
د طالبانو له لوري له دندو د مسلکي کدرونو د لرې کېدو له کبله ډېری پروژې نیمکاره پاتې دي.
نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي.
طالبانو په هلمند کې ډېر پلونه ویجاړ کړي، خو اوس په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي
موږ پلچک جلا ډیزاین کړی دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به موږ د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل کړي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وایي یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي، او د ترکیې ولسمشر د لسو لویدیځو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکوي. دی بورا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د میرمن لاینز او ښاغلي حنیفي د پروني ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پاڼه کې ورکړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې دی بورا لاینز طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې له مخې د طالبانو مرستیال هم ویلي چې دوی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر ماخوستن رسنوی ته په واستول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوځ جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوځ په پرمختللو وسلو سنبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایي برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غغړي یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چا ته زیان نه پېښیږي. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ندی ویلي چې د اردو په جوړولو کې د پخوانی حکومت پوځیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلي چې هغه پوځیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې له 330 امریکایي اتباعو سره په تماس کې دی. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې له دې ډلې 116 اویا تنه غواړي چې له افغانستانه ووزي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او پکې راغلی چې له اګست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له راتګه وروسته له افغانستان سره نړیوالې الوتنې عادي شوې نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر له خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو هیوادونو سفیرانو د اخراج حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستۍ اعلامیه له سپین سترګۍ ډکه وبلله او امر یې وکړ چې دا کسان باید د ده په وینا بې حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، دنمارک، سویډن، فنلین، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2014 کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی و، خو نوموړی د ترکیې حکومت په دې تړاو زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2016 کال په کودتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د ازادېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. د دغه وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ګټوره ډیپلوماسي اتومي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه، ای دری ډله یعنې فرانسه، جرمني او بریتانیا او 15 جمعیو هیوادونه، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، امریکا او جرمني، په یو خپل باور دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
نوموړی زیاته کړه په ویانا کې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو په اړه خبرې باید له هغه ځایه پیل شي چې د شپږم پړاو په مهال درېدلې وي. او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نه ښکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبریالانو ته وویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې ترسره کړي، اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوو چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسالو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه ښکېلېږم.
دا خبرې وروسته تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل که چین د تایوان پر ټاپو برید وکوي، امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنځ په وروستیو کې لانجې ډېرې شوې او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. و بجې او و دقیقې شوې. زه عصمت ساروان یم. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ورستر بلې د نړیوالو ادارو او بنسټونو اندیښنې په زیاتېدو دي. د سویډن د نړیوالې پراختیایي همکارۍ وزیر تازه ویلي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د سقوط په درشل کې دی او د په وینا سقوط په چټکه را روان دی. له بلې خوا د سره صلیب نړیواله کمیټه که څه هم له خپل اړخه د افغانانو د لاسنیوي او مرستې ډاډ ورکوي، خو پر نړیوالو غږ کوي چې له افغانانو سره بشري مرستې مشروطې نه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ډېر خلک په دې مخارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
له ډېرو افغانانو سره اوس همدا اندېښنه ده چې څنګه په ناس ماړه پاتې شي. د دې ډول اندېښنو څرک د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې هم لورای ښکاری. د غلطه ګن شمیر اوریدونکو اوس پر همدې ستونزې تم کیږي.
دا کوم امرت چې راځي افغانستان ته دا وان ولست لپاره د خدای ردی د قران او د نور باندې مخري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځکه فارو غریب د س نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جیب و د سره ویړلې.
د لمن ته ولایت کې د روحي مرزي د چي د سي دغه د لپاره باید یو جدید لاسونه و چې یو ډیر ښه خلک ډیر په تشویش کې دي. نه پاراب دی دغه لپاره باید پلاني حکومت یا نور مرګر ملتونه کومک وکړي.
کارونه هم حکومت چې پر جدري ورامن دوه ورځې کار کړي، موږ ځکه سپلا ورځ وای کار کوو، کار نه پیدا کیږي. زریش کله کور نه لرو. الله نه مزان سپارلې
ور ځان اسما پیغام دغه دی چې دغه امارات فزمر دغه ارزګونه ده دغه مهيله ده. خلک دلته د هلمند ښه خلک خاص جګوه ز پلي خلک وو. د خدای رضي مر پر چا وځاړو چاته وای چاته مزه ورسوي.
زموږ د مزدورانو چې د چوکي سروادي بروادي ګرځو د شرفني حکومت پر ضد یې مونږ کار دی کړی. مونږ نو دوه مواد بودی زنم د دوړو بودی زنم د غوړي بودی د سره شوب میشته کې ورس کار هم نه پیدا کیږي.
د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو بیلابیلو ولایتونو کې پر بیوزلو مرستې ویشلې خو کافي نه وي او خلک شکایت کوي چې تر ډیره اړمنو ته هم نه رسیږي. د افغانستان بشري وضعیت د نړیوالو د اندېښنو په ترڅ کې د سویډن د نړیوال پراختیایي همکاري وزیر پیر اولسن فرید ویلی افغانستان د سقوط په درشل کې دی او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی. د رویټرز خبری آژانس په استناد ښاغلی فرید خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لاره هواره کړي او هم به دغلته اقتصادي سقوط د سیاسي کړکیچ لامل شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي د تیرو څلوېښت کلونو په څیر به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي خو په یوازې سر ټول پیټی پر غاړه نشي اخیستی. د سره صلیب د کمیټې ویاند نجم اقبال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانانو لاسنیوي ته بیړه وکړي او خپلې مرستې په هیڅ څه پورې مشروطې نه کړي.
د ژوندۍ پاتې کېدو او ژوند کولو حق اساسي دی او باید په هیڅ شي پورې مشروط نشي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً لطفاً کله چې له عامو افغانانو سره مرستې کوئ شرط مه ورسره کوئ. عام افغانان باید د هغه څه بیه ورنه کړي چې هېواد کې پېښ شول. موږ او نړیواله ټولنه باید دا یقیني کړو چې خلک باید رنځ ونه ویني.
افغانان داسې مهال له بېوزلۍ رنځ وړي چې څه موده وړاندې د جی شل او جینوا په غونډو کې له افغانانو سره د څه باندې $2 میلیارد بشري مرستو ژمنې وشوې. هڅه مو وکړه چې د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر هم ولرو خو د طالبانو مطبوعاتي مسؤلانو مو پوښتنو ته ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي له مرسته کوونکو بنسټونو او موسسو سره یې غونډه کړې او د ژمي پر مهال یې احتمالي بشري ناورین سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی دی.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د وارداتو لپاره کافي بهرني اسعار نه لري، د کندهار صرافان وایي په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی دی. دوی وایي هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه کلداري یا روپۍ افغانستان ته راوړل کیږي، په ډالرو تبادله کیږي او بیرته پاکستان ته وړل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له هیواده په زیاته پیمانه د ډالرو وتل په راتلونکي کې د افغانیو پر ثبات منفي اغیز وکړي.
د کندهار د صرافي مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانی ولوده. د صرافانو د اتحادیې مسؤلان وایي له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي، په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر اجکندیا غوایي له هغه وروسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي، د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي.
پاکستان هم ډالر بند کړل، پروشا ته پاکستان بانک نه کوي اوس چې دوی د خپلې کالداري په کنټرول کې. نو کالداري د هغه ځای تجاران او بعضې خلک راځي دلته ډالر رانیسي، ځکه چې تاسو اوس وینئ چې پاکستان کې ډالر په 101 کالداري یا 120 کالداري په آزاد بازار کې 2.2 باندې دی، مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په 180 روپۍ باندې. دلته د کالدارو حجم بیخي ډېر سوی دی ځکه چې ډالر نشته.
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولی. دوی وایي څومره چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیږي هومره د توکو بیې لوړیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کېدو سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې په لسګونه زره خلک بېکاره سوي.
زما نوم سردار محمد دی، زه دلته په صرافۍ مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دغه دی چې دلته ډالر ار څونه پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې. دا پر دا خوراکي توکو، پر دا چیلو، پر دا ګازو باندې ډېر تاثیر اچولی دی. او بیا چې دی خبره دا شی د دلته خو تاسو خبر یاست چې مثلا نظام اوښتی دی، خلک معنا د اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. تاسو ویني ورځ په ورځ شان ګرانیږي. چار چاته ورته ک گاز والا دی ک چیل والا دی پښتنه جنوکه چې دا شی مو ولي ګران کړي دی وای ډالر لوټستوي
ما جواب دلته د خلک بیا وای وای د پرجه شاته خبره خراب دي وس مطلق ډالر پاکستان وس اتو کلدار ځان سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزانه دی روان دی ډالر پاکستان ته دی روان دی
بلخ د اقتصادي چارو شننکې رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په ځان بولی او زیاتوي چې دا به په راتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري
ډالر د افغانستان څخه په داسې بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالی نه دی او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي څرخ به ډېر زیات تاثیرات وارد کړي یو تر ټولو تاوان به په پولي برخه کې کچېرې موږ راشو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د عرضې په بازار کې ډالر ډېر خورا لوی رول لوبولی دی تجاران چې معمولا ټیټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکي هیواد دی نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا د چاغه باید موجود د اوسې ترسو د مال راواردول و افغانستان ته وکړي د دې خلاب را منسسي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښ په اصولي شکل باندې بدلا سوار کړي لکه څنګه چې اوسې موږ د خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ ته معلومي چټیږي لا به هم نور چټسې کچیر دا کار ونه درول سو
د افغانستان بانک چارواکي په دیاړه لڅوي لوډر کوي په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتله د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسس خ تر دولو سکالدارو په توفیر ګران پلورل کیږي خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیش په ډیره دودي
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي ډیپلوماټ مجلې د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنه خبره کړې چې په خوا یې په افغانستان کې له ترک پوځیانو سره کار کاوه د خبرونې له مخې له افغانستانه د ترک پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو څه باندې دوی میاشتې وزي خو هغه ترجمانان چې له دوی سره کلونه کلونه کار کړی دی په نامعلوم حالت کې شپې ورځې تېروي دوی شکایت کوي چې ترکیه د نورو هیوادونو په شان د ترجمانانو د ایستلو کوم پلان نه لري تر دې وړاندې څو تنو افغان ترجمانانو چې له ترک پوځیانو سره کار کړی وو آزادي رادیو ته ویلي وو چې له ترکیې غواړي د امریکا، بریتانیا، جرمني او نورو هیوادونو په شان چې د خپلو پوځیانو ترجمانان ویستل دوی هم وباسي یو اس نیوز خبرونه د افغانستان پر بعد اقتصادي وضعیت لیکنه خبره کړې ده د دې لیکنې په سر کې د یو سویډنی چارواکي په قول راغلي افغانستان تر هغه څه چې اټکل کېده د سقوط دورته چټک درومي د الکساندر کارنوویل په قلم په دې لیکنه کې د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ د وزیر په قول ویل شوی چې افغانستان د سیاسي پاشلتیا لور ته روان دی چې ورسره دا خطر تړلی چې دا هیواد په یو نوي سیاسي بحران کې ښکیل شي د طالبانو لاسته د افغانستان له لوېدو وروسته لوېدیځ او په مجموع کې نړیوالې ټولنې له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې د سویډن د نړیوالې پراختیايي همکارۍ وزیر پیر اولسن فریدویلی د اندیشنه داده چې افغانستان د سقوط په دوشل کړي او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی فرید خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لار هواره کړي د تاورته اندیشته ځینو نورو لویدیزو چارواکو هم څرګندې کړې دي د اروپای اتحادیه ووبشت غړیو هیوادونو چې سویډن هم پکې شامل دي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره بشری مرستې ډېری کړي خو له دې هیواد سره د پرمختیايي چارو لپاره مرستې درولې دي د تاورته اقدام ګڼو نورو هیوادونو او نړیوال بانک هم کړی دی سویډن او نور هیوادونه وایي چې افغانانو ته مرستې د طالبانو په لاس نه رسوي بلکې په مستقیم ډول یا د مرستندویو مؤسسو له لارې اړو افغانانو ته مرستې ورکوي د افغانستان د مخکینی حکومت د کډیو پراختیا وزارت په خوانې مرستيال ادعا کوي طالبانو د دې وزارت اتمیش مسلکی رئیسان لدندو ګوشه کړی دي پوپل حبیبی وای ګوشه شوی کسان مسلکی کډرونه وو او په پوره رونټیا په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوی وو شغله حبیبی د غراز اندیشنه شي چې د افغانستان په کلیو کې د دې وزارت لخوا د 200 میلیون ډالرو په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمکاره پاتې دي او کې چاري
پیل نشي پر روان ژمي کې بعد د سیلابونو او بارانونو لامل ویجاړي شي.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کدري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنې پر دوی نیوکې ډېرې کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړه او ټیټه کچه د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته له خپلو ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي، هغه ادا چې تر پوښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. ښاغلي حبیبي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مسلکي کدرونه وو او ګوښه کول به یې د هغو پروژو د عملي کېدو مخه ډب کړي چې کارونه یې له نیمایي زیات مخته تللي وو.
نیمه کاره پروژې چې تقریبا د 200 میلیونه ډالر نه زیاتې کېږي، دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمه کاره پاتې دي. د هغې د تکمیل دپاره د ډیزاین او سروې او ټول مواد د همدوی کړي دي او همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد هم نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوهي، او دغه نیم کله پروژې هم ورته نه دي معلومي او نه شي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځن یو ګوښه شویو رئیسانو سره اړیکه ونیوه، خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړې. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانون کړي، نو ښایي را روان ژمی د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي، خو تر پایه یې معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوه کوي، چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت پخوانی مرستیال وایي طالبانو د دې وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړي، چې له کبله یو شمېر پروژې چې نیمګړي پاتې دي په ژمي کې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې په هلمند کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا جوړیږي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلان وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیا رغوي چې د تیرو جګړو په مهال ویجاړ شوي دي. ښاریان هم د ښاروالۍ د دغه کار ستاینه کوي. په دې اړه دا راپور.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ له لوري د هغه پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شوي کوم چې د تیر جمهوري نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د لمنځوړلو لپاره په ماینونو لوزولي وه. د لشکرګاه ښاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د هغه پلونه او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو وایي چې لومړی هغه پلونه او پلچکونه رغوي کوم چې د خلکو تګ راتګ پرې زیات دی او اړتیا ورته زیاته وي.
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه مو ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. کثافت بېلابېلو برخو کې هم اوس هم موږ فعالیت جریان لري. هغه برخې چې ډېر اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندې کوو او ترسره کوو.
ښاغلی ابشار زیاتوي چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چارې هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب شوي دي. بل خوا بیا د لشکرګاه ښاریان د ښاروالۍ د مسؤلینو د دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي کچېرې یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي د یو پلوه به د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي او د بلې خوا به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه ښار دوه اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل
نوم یې احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. که چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي غورځول شوي دي دغه جوړ شي دا ډېر ښه کار دی او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ شي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنګ کې د منځه وړل شوي دي نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د ماشینان یا کوم وسایل چلته تګ راتګ کوي نو د غو د پاره زمينه برابرېږي او د غو د پاره یو وسه کېده.
د دغه ولایت د شاروالي مسولین پر داسې وخت د ویجاړه سو پلونه او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال په لسګونه روغتیایي مرکزونه ښوونځي لوی پلونه عامه تاسیسات ته هم زیان اوښتی دي او ځینې خو یې په بشپړ ډول له منځه وړل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د هغو لسګونو افغانانو په اړه اندېښنه ښولې چې د امریکایانو لخوا د کوزوو یوه کم ته لیږدول شوي دي. کوزوو ته د لیږدول شویو کسانو په اړه له امریکایانو سره په احتمالي ډول امنیتي اندېښنې موجودې دي. د افغانان د هغو څه باندې یو لکو کسانو له ډلې څخه دي چې امریکایي سرتیرو په اګست میاشت کې له افغانستانه وویستل. تفصیل په دې راپور کې
امریکا د لسګونه زرو هغو افغانانو هرکلای کړی چې تیره اګست میاشت کې د دوی پوځي الوتکو له افغانستانه وویستل، خو د یوې وړې ډلې په اړه ځینې ملاحظې لري. اسوشیتد پریس خبري اژانس ویلي لسګونه د افغانانو د امنیتي ارزونې پر مهال کوسوو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقال شوي دي. دې اژانس ویلي د بانډ سټیل په نوم اډې ته د دغې وړې ډلې افغانانو لیږل ممکن له امنیتي اندېښنو سره تړاو ولري. راپور کې راغلي تر اوسه د دغو افغانانو په تړاو او یا هم د هغوی د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو هم د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیرو شپږو اونیو کې د کوسوو پوځي اډې ته لیږدول شوي دي. دوی ویلي لا معلومه نه ده چې د هغو کسانو برخلیک به څه کیږي چې امریکایانو له افغانستانه ایستلي خو اوس یې امریکا ته نه بیایي. په بالکان حوزه کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکې یلنا سزار اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دوی د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې د امریکا له امنیتي ارزونې نه دي تیر شوي. میرمن سزار پوښتنه کړي چې دا کسان به توقیف کیږي او که هو حقوقي مرستو ته به لاسرسی ولري. دی دا هم ویلي که دا مشکوک کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي ژوند به یې خطر سره مخامخ شي. تر اوسه امریکایي چارواکو په رسمي ډول نه دي ویلي چې د کوسوو یوې اډې ته یې د څه ملاحظاتو له مخې یوه ډله افغانان لیږدولي دي، خو اسوشیټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي تر اوسه لا وختي دی چې د ځینو مسایلو په اړه ښکاره خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه هم اندېښنه ښودلې چې له تېرې اګست میاشتې راهیسې د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې ګیر پاتې دي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په مخ خپلې پولې خلاصې کړي.